ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دوله ساعته پرله پسې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. نن د پنجشنبې ورځ ده، د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 12مه ده، د روژې د میاشتې 14مه او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې له 2 نیټې سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې له حاله مو خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د مراکش پولیس وایي چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسله والو پروند مصر په سینا ټاپو وزمه کې د مصر په پوځي پوستو تو هماهنګ شوي حملې ترسره کړې چې په نتیجه کې په لسګونو سرتیري او نږدې سل حمله کوونکي وژل شوي دي. د پکتیکا والی امین الله شارق وای د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. ښاغلی شارق پرون د برمل ولسوالۍ ته نږدې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه وویل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د پکتیکا د والي په وینا د پیښې د جزئیاتو د څرګندولو لپاره یو پلاوی سیمې ته استول شوی دی. د مراکش پولیسو پرون وویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د فرانسې خبري اژانس د مراکشي چارواکو په حواله وایي دا افغانان ډنمارک ته تلل چې د تېرې شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پڼه وایي له دې افغانانو سره جعلي پاکستاني پاسپورټونه او د افراطي ډلو په اړه اسناد هم موندل شوي دي. دوی به محکمې ته ودرول شي. خبر پڼه زیاتوي چې پولیسو د افراطي ډلو د جلب و جذب یوه نړیواله شبکه هم موندلې ده. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فوایدامي وزارت د سړکونو د ساتنې او بیارغونې 106 ماشینونه وسپارل. د جاپان سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا ماشینونه به د افغانستان په 12 ولایتونو کې د لویو لارو او سړک جوړونې په پروژو کې کار کوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له پراختیایي پروژو سره څه باندې 15.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جاپان ژمنه کړې ده چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او امنیتی ادارو د کاری ظرفیت لوړولو لپاره به تر 2018 میلادي کال پورې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پرون وویل چې دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکی استخباراتو په اداره د حملې پلان درلود. د خانزاده په وینا پولیسو د دوشنبې په ورځ د فیروز الله په سیمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې درې نور وسلوال هم پکې وژل شوي او دوه تنه ټپیان دي. د پاکستان پولیس وایي په عملیاتو کې د اکی وڅلويخ وسلو زیرمه راکټ وشتون کړي، انتحاري حمله واسکټ او حمله واسکټونه او نور چاودیدونکو مواد نیول شوی. د خانزاده په وینا د وسلوالو لکترلګه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کم کې د روزنې لپاره انتيري کړې وي. د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو پروند مصر په سیناټا په وزمه کې د مصر په پر پوځي پوستو څو هماهنګ شوي ځانوژونکي په چاودنې او حملې ترسره کړې چې په نتیجه کې په لسګونو سرتیري او نږدې سل حمله کوونکي وژل شوي دي. په دغه ناکراره سیمه کې دغه نښته چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ دي، د مصر د لوی څارنوال له وژل کېدو او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسي له ژمنې وروسته چې ویلي دي د اسلامي سخت دریځو ځپل به ګړندي کوي رامنځته شوي دي. چارواکو وویل چې د ځانګړو ځواکونو یوې ډلې په قاهره کې پر یوه اپارټمان حمله وکړه او د پارلمان د یو پخواني غړي په ګډون د منع شوي اخوان المسلمین نه تښتېدلي غړي ووژل. اخوان المسلمین دغه پیښې په غبرګون کې د السیسي پر ضد د پاڅون غږ کړی دی او ویلي دي چې دغه نه تنه په قتل رسېدلی دي. د مصر چارواکو د وروستیو شخړو ملامتي په اخوان المسلمین اچولې او هغه یوه تروسي ډله نومولې ده. راپورونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی متحدانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي چې یو دېرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. د چارواکو په وینا حوثي وسلوالو او هغو پوځي ډلو چې د مخکني ولسمشر علي عبدالله صالح وفاداران پکې دي پرون په عدن کې د المنصوره سیمې چې د مخالفانو په لاس کې د راکټونو ویشته ده. د المنصوره ښارګوټي اوسېدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړی ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په یمن کې د درېیمې درجې بشري بحران روان دی چې د تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې یوویشت میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري. د اروپایي اتحادیې د مالي وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هېواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټولپوښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټولپوښتنه به د جولای په پنځمه وشي. د یورو ګروپ مشر پرون وویل چې د ټولپوښتنې له پایلې پرته د خبرو د جاري ساتلو لپاره اساس نشته. په دې ټولپوښتنه کې به یونانیان د پورونو په بدل کې د مرسته کوونکو هېوادو له لورې د اقتصادي وړاندیزونو د پلان منلو یا ردولو پرېکړه کوي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس پر خپلو خلکو غږ وکړ چې د اقتصادي پلان وړاندیز رد کړي او ژمنه یې وکړه چې د هغوی د تقاعد پیسې او معاشونه به نه قطع کیږي.
ایخو پلیری epígnosis don descolión que
desmevome prosor zeladina wala halat austunzu dir khi khabari ma pa khpalat jmana kum che har hatab wakram che dastunzi maqatish aw daimi halat khpal nakri da unai pe yunan ke bankuna tadali di aw khalak yawaz mahdood andaza paisi khpal banki hisabuno istalishi aw de ukraine pa uzway che shamal khatis ke de betun ghtun ko pawdana pe jagra ke du yawaz kar wajal shawi aw lastana nur etapi ani de ukraine pa uzwayan par nuel pa donetsk ke halat tar nur uzayun kharab de aw khas badlun na de pikra ghalai betun وختونکو د ټانکونو ګولې ولي او د هوان دزې کوي. ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. د پکتیکا والی په برمن ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د یوې نښتې خبر ورکوي. په پروان کې د یو پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قمندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو سخت عکس العمل راپارولی دی.
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني صلاح توزیع کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او داس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شي دي.
په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقه ایش خړو ته لمن وهلې او د دې هېواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ په دې برخه کې به د لوګر د موسیقي په اړه واورئ.
لوګرای ساز غږیږي د نور مسخص را یو غټ توفیر پدې کې چې د دې د ډول د غول طرز یو خاص طرز د رباب غول.
د پکتیکا والی امین الله شارق وای د پاکستان پوز لډیر مدیرایي د افغانستان خاورې ته نږدې په غیر قانوني ډول د تاسو په ودانولو لګیا دی. په پکتیکا کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشو چې یو افغان پولیس پکې ووژل شو. د پکتیکا والی وای د پیښې یو دلیل ښایي پولې ته نږدې د پاکستان د پوز د تاسو زیاتولو خو ټینګار وکړ چې سیمې د څېړنې لپاره یو حیات چې سیمه ته د چرنې لپاره یو حیات استول شوی دی. فرشته جلازی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیکا والی امین الله شارق پرون ازادي رادیو ته وویل چې د برمل ولسوالۍ او انګور اډې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د پاکستان د حکومت تاسیسات شاید د دواړو هیوادو د امنیتی ځواکو ترمنځ د پرونی نشتی یو اصلي دلیل وي. خو ښاغلی شارق ټینګار وکړ چې سرحدي لانجې د حکومتونو په سطحه مسله ده او باید له ډیپلوماټیکو لارو مطرح شي. د والی په وینا د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته یو پلاوی د څېړنې لپاره تللی څو د افغانستان د سرحدي ساتونکو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نشتی په اړه څېړنه وکړي. په سرحدونو کې تل ستونزې وي او تر اوسه د دې پیښې جزئیات دقیق نه دي معلوم. په همدې خاطر موږ سیمې ته یو هیات استولی څو دا سیمه له نږدې وګوري او د پیښې د جزئیاتو په اړه معلومات راغونډ کړي تر څو موږ ته راورسیږي او بیا به یې موږ له خلکو سره شریک کړو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا پرون د برمل ولسوالۍ او انګور اډې ترمنځ د پاکستان او افغانستان د سرحدي ساتونکو په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت ته رسیدو راهیسې له پاکستان سره د اړیکو د پراختیا هڅې پیل کړې دي. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې جګړه د دواړو هیوادو ترمنځ له همکارۍ پرته نشي ختمېدلی. د پکتیکا والی پرونی نښتې ته په اشاره وویل چې د داسې لانجو مطرح کول د حکومتونو کار دی او باید له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو حل شي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي انګور اډې ته پرون د افغانستان له لوري یو آر پی جی راکټ وربشتل شوی او د افغانستان له لوري د سپکو وسلو ډزې هم ورشوې دي. د انګور اډې یو اوسیدونکي صاحب نور رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پرون تر پیښې وروسته سرحد تړلی وو او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. د سیمې یو بل اوسیدونکي خان وزیر د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې افغان او پاکستانی لوري تر پرون ماښام خلخل ډزې سره کولې.
په پروان کې د وسلو دی وی دی پول ویجاړولو وروسته د سیاسي او جهادي مشرانو غونډې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو او کارپوهانو عکس العملونه راپارولې دي. یو شمیر وای په پروان کې د تړلو دروازو تر شا د جهادي مشرانو او قمندانانو غونډه د اندېښنې وړ ده، خو یو شمیر نور بیا دا مسله د اندېښنې وړ ګڼي چې ولې دغو مشرانو په دې کار خواشینی ښودلې. حال دا چې دغه ډیپو د دغه ډیپو د موجودیت په اړه باید ځواب ووایي، خو کارپوهان وایي چې دغو جهادي شخصیتونو شاوخوا د حکومت نیمایي برخه جوړوي په دې کار سره وښودله چې د دې ډول قمندانانو تر شا ولاړ دي. جزئیات د حمید هارون عثمان په رپورټ کې.
د پروان د یو پخوانی جهادي قماندان په کور کې د ډیپو له ویجاړولو وروسته د جای رئیس په ګډون د یو شمیر جهادي او سیاسي شخصیتونو غونډې سخت غبرګونونه راپارولې دي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د وسلو د دغه ډیپو موجودیت او تر شای د پخوانیو جهادي شخصیتونو ملاتړ یو جدي موضوع وګڼله. د ولسی جرګې غړو ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف وسلې او مهمات ولري. د ولسی جرګې غړو کمال ناصر رسولي او ګلاله صافی ویل
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني سلاح توزیع کوي او یا چورو چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او ډس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
اما یو شخص چې د وسلو ډیپو لري او سر ګروپ هم املاتړ کوي او بیا ورخوا د دغه ډیپو فاتحه هم اخیستل کیږي. د خدای لپاره کچری دی د وسلو ډیپو لري او دا خبر هم واقعیت ولري، نو د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي.
بالکل وضاحت بده.
د دغه بحثونو په پای کې پریکړه وشوه چې د ولسی جرګې کورنی امنیت او دفاعي کمیسون به دغه موضوع د څیړلو لپاره سیمه ته یو پلاوی واستوي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په روانه اونۍ کې په پروان ولایت کې د یو پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې یوه ډیپو له منځه یوړل شوه. ویل کیږي چې دغه ډیپو امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې ده. د دې ډیپو له ویجاړولو وروسته د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زدیار او یو شمیر نورو جهادي قمندانانو او سیاسي شخصیتونو په پروان کې د دغه قمندان په کور کې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. کته حمله تر اوسه د دغه ناستې جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د مسلې د خلکو او کارپوهانو په منځ کې سخت غبرګونونه راپارولې دي. دوی دا پوښتنه کوي چې د جهادي شخصیتونو دغه ناسته څه انګیزه او پایله لري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې باور دی چې دغه کسان غواړي وخی چې لا تر اوسه هم ډلې ټپلې او د وسلو ستر زیر ملري.
نو زما د نظر د دوی دغه ناسته په دې خبره ده چې خپل نور قمندانانو ته دا ډاډ ورکړي چې موږ لا هم په دولت کې یو، موږ صدراتوار شته دی او دا کم کار شوی دی، موږ پاینده کې دې مخنیوي کوو.
که څه هم په پروان کې د پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې د وسلو د یوې ستر زیر مې داغي د وسلو د څرنګوالي او تر هغه وروسته د جهادي مشرانو غونډې په اړه زدو نقیز راپورونه شته، خو د کورنیو چارو وزارت وایم صدیق صدیقی وایي چې په دې اړه د څېړنو لپاره سیمه ته یو پلاوی تللی دی.
د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع وڅېړي. په خواشنۍ سره په سیمه کې د پولیسو له ځواکونو سره همغږي نه وسوي. سیمیز حکومت هم خبر نه و، مخکې تر دې هم معلومات نه لرل.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور هغه اساسي ستونزه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د بې وسلې کولو په پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره سره لا حل شوې نه ده. ویل شوي چې دغه وسلوال په هغو تختونو وژنو او جنسي تیریو کې ښکیل ګڼل کیږي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې ترسره شوي دي. کارپوهان وایي چې که نړیوال ځواکونه د پروان په ولایت کې د دې پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو زیرمه له منځه وړي، نو د هغو ډلو مخه دې هم ونیسي چې له غیر مسؤولو کسانو نه ملاتړ کوي.
تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ که په دې اړه نظر لري کولی شئ چې له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت 813 شمېرې له لارې موږ ته خپل پیغامونه راواستوئ. و بجې 15 دقیقې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پکتیکا والی وایي د پاکستان پوځ له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان خاورې ته نږدې په غیر قانوني ډول د تاسیساتو په ودانولو لګیا دی. د پکتیکا والی امین الله شارق وویل پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو تر منځ نښته وشو چې یو افغان پولیس پکې ووژل شو. د مراکش پولیسو پرون وویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د فرانسې خبري آژانس د مراکشي چارواکو په حواله وایي دا افغانان در مارک ته تلل چې د تېرې شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فوایدامي وزارت د سړکونو د ساتنې او بیا رغونې یو سل شپږ ماشینونه وسپارل. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پرون وویل دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکي استخباراتو پر ادارې د حملې پلان درلود. د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو پرون د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د مصر پر پوځي پوستو څو هماهنګ شوي ځنوژونکي بم چاودنې او حملې ترسره کړې چې په نتیجه کې په لسګونو سرتیري او نږدې سل حمله کوونکي وژل شوي دي. راپورونه وایي چې حوثي وسلوالو او د هغوی متحدینو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې چې یو دېرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. د اروپایي اتحادیې د مالي وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټول پوښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټول پوښتنه به د جولای په 15 وشي. د اوکراین پوځ وایي چې په شمال ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او لس تنه نور ټپیان دي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته به غوښ شو.
له بریتانیا خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼې په خپل پرونی غنې کې په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو شخړو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو د افغانستان د ختیځ له زیاتو برخو وسلوال طالبان شړلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ورسپنې په باور په دې هیواد کې کورونې جګړې د وی درېړخیز شخړې خطر پیښ کړی دی. ټایمز د افغان چارواکو هغه خبري هم راخیسي چې ویلي دي داعش ډلې ته وفادار وسلوالو د ننګرهار څخه باندې یو پر څلرمه برخه خاور نیولې ده. ټایمز دا په افغانستان کې د نننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لومړی لاستراوړنې ګڼي او وایي دا د قدرت پر سر له طالبانو سره د شخړې زیاتوالی څرګندوي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار یو استازي سید اکرام ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوس پر هغو سیمو کنټرول ټینګ کړی چې یو وخت د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د ویلي داعش ډلې د ننګرهار لشپږو ولسوالیو طالب جنګیالي شړلي دي. واشنگتن پوسټ او انډیپندنت ورسپونو په کابل کې د سې شنبې ورځې حمله ته پام اړولې دي. له امریکا خبرېدونکو واشنگتن پوسټ ورسپونه د خپلې لیکنې په یو برخه کې وایي په کابل کې د سې شنبې په ورځ دوی پر لپسې حمله وروسته له هغې وسوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د ناامنیو سیاسي بې ثباتۍ او په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ظهور سره سره به افغانستان سقوط ونه کړي. ورسپانې لیکي افغان امنیتي ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ دي او وسلوالو طالبانو ځینې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن پوسټ د لیکنې په دوام د ولسمشر اشرف غنی هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره یې د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ورسپانې د کابل پوهنتون د استاد نجیب محمود خبرې هم راخیستې چې ویلې دي د ولسمشر د تمې خلاف جګړې زیاتې سوي ځکه نو ښاغلي غنی د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. بلخو د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې هم په کابل کې د سې شنبې د ورځې پر حمله تمرکز کړی چې په نتیجه کې د ناټو دوه کارکونکي ټپیان شول. ورسپانې لیکي دغه حمله د ورځې له ګڼې ګوڼې په ډکو شیبو کې وسوې. انډیپندنت د مقالې په یو برخه کې زیاتوي دا حمله چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلې د ورځې په داسې وخت کې وسوه چې د روژې مبارکې میاشتې له کبله د کابل واټونه او کوڅې له خلکو ډکې وې.
د سهار وبجي او شل دقیقې دي مخکې مو واورېدل چې په پروان کې د یو پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قمندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او کارپوهانو سخت عکس العمل راپارولی دي. له څوارلسو کالو راهیسې نړیوالو په افغانستان کې د غیر مسلو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو لپاره میلیارډونو ډالر پانګونه کړې ده، خو په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې بیا وسلوالې ډلې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې جوړیږي او دغه راز د وسلو د ویش راپورونه هم ورکول کیږي. په دې اړه د کابل ښاریانو هم نظرونه څرګند کړي دي، څو تنو نظرونه به په ګډه واورو.
باید دغه سلا چې کوم کورو کې ګرځول کیږي باید یو مین سلا وګرځول شي، دغه م باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي، او دا غیر قانوني سلا ورځ دا نقصان کوي ملک ته، ملک ګډوډي راځي، ملک په سرتیر سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کیږي، غلا کیږي په سرتیر سره، دا خو یې ملک ته شند درځل دا وزیرانو کله د غټو کمانډانو دا یله کومه چې باید د دې مخنیوي وشي. سلا چې اخلي چې ویل لري کنه پور کې مثلا پانه جوړې کومه نه جار څوک یا مې خپل ځان فاضل پر هغه په جواز سره وګرځي، جواز باید ولري د داخلي نه د غیر ان تڅ کوي سلام څو دې مړ کوي څو دې وجلې دي بس کوي سلام ګرځي خای نه خایف مو اوسه کا د موضوع چې پروان کې پکښ شوی دا کنه ټول د غیر قانوني سلاګون نتیجه ده.
کوم حادثه چې په پروان کې پیدا شوی ده دا ډیره جګرخونی حالات ده، لپاره د دې چې کداغه سي حالات نه وای نو دمر خلک ونه تلف کېدل، دمر خلک ونه خره کېدل وزل کېدل، او دا وخت چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو و کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولای وي او دا خلاف د قانون کار ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته قهرمان شه، قهرمان شه.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا اما ایده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
ازادۍ په څپو کې پروګرام نن خبريږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ل میلمنو پوښتنه وکړئ او خپل نظر هم د موضوع په ارتباط د ازادي راډیو لاري له نور سره شریک کړئ. او اوس هم سینمایزو او نړیوال موضوعات ته مخه کوو. په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقه ایش خړو ته لمن وهلی او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. راین کراکر چې په خوا په عراق کې د امریکا سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د ایران د انقلابی ګارد قدس ځواک په عراق کې خپل زړه جګړه پر مخ وړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې.
راین کراکر چې په افغانستان، پاکستان، عراق او د منځنی ختیځ په یوشمیر نورو هیوادو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړي، باور څرګند کړ چې ایران په عراق کې د کوردانو، سنیانو او شیګانو ترمنځ د ویش کړنلار پر مخ بیایي.
It seems to me that the Quds force at least is pursuing a
policy that the Iran Quds force in Iraq is pursuing a policy that the Iran Quds force in Iraq is pursuing a policy that the Iran Quds force in Iraq is pursuing a policy کراکر د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه ته په اشاره وویل چې امریکا به یوازې غوره موافقه لاسلیک کړي.
A good agreement and clearly the United States is
مش به شما موافقه لاستیک کړو دا څرګنده ده چې امریکا یوازې داسې موافقه مانی چې زموږ له نظر غوروي داسې موافقه چې زموږ او د سیمې د ټولو هیوادو په ګټه وي په عراق کې د امریکا په خوانی سفیر زیاته کړ چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتو ترمنځ موافقه داسې یو نوی فضا رامنځته کولای شي چې په هغه کې به د ډیپلوماټیکو خبرو او د اړیکو د پراختیا چې مخکې فکر نشو کېدلای امکان پیدا شي د امریکا متحده ایالاتو فرانسې چین روسیه بریتانیا او جرمنی په ویانا کې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه مذاکره جاري ساتلې دي مخکې داسې ټاکل شوی و چې په دې اړه روسي موافقه د جون په دیرشمه وشي خو مذاکره کوونکو دا وخت یو ونی تمدید کړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ته د جولای 8 نیټه ورسته مهلت ګڼل شوی دی په عراق کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر ازادي راډیو ته وویل دا چې د مذاکرو له بهیره ډیر معلومات د باندې نه راوځي څرګندوي چې خبري ډيري حساسه مرحله ته رسیدلې دي
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډيري اسانه یو اس ام اس 33 شميره ته واستوي دی وې اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ
د افغان بسیم شرکت ته سو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره
ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلې شي او د هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسی متسو اتل شمیره لاره مو را استولې دي فضل الرحمن عزیزی لوګر لیکي اشرف غنی باید تر ارګ رسیدلو جنگ سالارانو او د دوی دلو ټپلو په اړه باید ډیر حساس وو سیږي قدرت الله هم د هلمند ولایت نه لیکي چې دلته وضعیت ډیر خراب دی او د غراز شمس هم د زابل څخه په یو پیغام کې لیکي چې دلته هم جنگ سالاران پیدا شوې دي او خلک ډیر پتنګ کړي دي
د ژوند رنگونه
نوم همستان زید لوګر ولایت
د لوګری موسیقي نوم ډیر زیات وته دی په پښتني سیمه کې خور دی دغه نوم ولی دغه د لوګر موسیقي ډیره مشهور شوی د کومي ځانګړتیاوي لري
لوګر موسیقي دا ساده یو ګروپ په سطح د افغانستان ټول ولایتونو کې د لوګر موسیقي نوم لري ټول پیژني یو شهرت لري ځکه چې دا یو خاص طرز ځانته لري ډیر ښه انداز لري بیا تنه رنگ پک کوي دا ډیر مشهور دی لوګر خلک ډیر مینو سره لري لوګر ډیر زیاتره خلک خلک ودونه کیږي همدا د لوګر کله چې لوګ د لوګری ساز غږیږي د نور مسخې سره یو غټ توپیر پدې کې چې د دول د غول طرز یو خاص طرز د رباب غول کله چې دوی आवाज وایي یا روکی یو پیو د دوی आवाज د خلک یې غاړه کې یا ټپوي د یو پیو باندې بیا واس کې ډېر په خاصه انداز باندې کې
کله چې د سیم ملي یا خترونی یا بندارونی ودونی پدې کې لوګری موسیقي غږیږي کنه او چې غږیږي څومره ځوانان ورته راځي
دا اکثرا پوغه منطقه کې غږیږي اوس خو لوګر ډېر ډېر ولسوالۍ نام نه دي دا هم جوړ کې دا اتمن په کله سیم ملي یا نوروز میله په خوږه کې د خوستونه جوج یک سوي ده په خوږه کې د خلکو په میله نیولې بیا به د لوګری ساز راوستو خپل وخت به پټره او اوس خو د ودو کې خو سلسله کې راوړي ځوانان راځي ورته او خاص غلري من اوس لري د لوګر ځوان بیا د خپل ځان سره نه ساوي کې او ډېر شه خاص طرز لري د نه تاوم نظر نور
په خپل دي د لوګری موسیقي سره نه څا کړی کنه
دا ودو کې می د سه یا کار زمونږ ودو دوکې م کړې و ته کله
اوسم چې کله لوګری موسیقي واوري زړه دکیږي چې د څاور دوکې کنه
او ولن ک خپل ټلیفون کلرم کله کله اورم
د لوګری موسیقي د هغه ویون کنه چې هغه سندرغاړي او هغه ویلا او دغه موسیقي وړاندې کوله د مشهور کوم هنرمندانو نمونه ته یاد دي کنه
ولن د دې یو سرلارې سیو هغه دوری لوګری نه مې د اوسنۍ سدي د یو معروف لوګری په نوم د یو دلاغه لوګری ده د درې نورم دا ستې دوی ډېر ښه هغه لري شهرت لري په لوګر کې خلک یې پیژني چې دوی ډېر ښه ساز کوي او ښه
دا د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زموږ همکار سید سمی عباس ترې غلی بلې عباس لوګری موسیقي